سلامونه د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق یو ځل بیا د طالبانو لخوا د ده په ټکو د پخوانیو پوځیانو د نیولو، شکنجې او وژلو پر دوام نیوکه کړې ده. فائق نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي مستند راپورونه شته چې ښیي له ګاونډیو هیوادونو اخراج شوي پخواني پوځیان افغانستان کې په هدفي ډول وژل شوي. د فائق په خبره دا د بشریت ضد جنایت دی او عاملان یې باید ځواب ویونکي واوسي. فائق د بی بی سی هغه راپور ته هم اشاره کړې چې د دوو سرچینو په حواله یې لیکلي د طالبانو استخباراتو د پخواني جمهوري نظام دوه لوړ پوړي قمانداران نیولي دي. د دغه راپور له مخې نیول شوي قمانداران یو فرید سید خیلی دی چې په خوانی حکومت کې د بغلان د پامیر خولي اردو د درېمې لواء قمندان او بل هم پرویز سید خیلی دی چې د همدې لواء د پلي کنډک مشر و. دغه کسان د کابل په ولسمه او څلورمه حوزه کې نیول شوي دي. فرید سید خیلی وروستیو کې له ایران او پرویز سید خیلی له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي وو. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه دغه خبر د تایید یا رد په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج دافیر دان براون وایي د ولسمشر دونالد ترامپ نوی اجرایوي فرمان د بهرنیو هیوادونو د بېدلیله توقیف څخه د امریکایي ادباو د ساتنې لپاره یو بېساری اقدام دی. هغه د سپتمبر په اومه د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې خبرداری ورکړی چې دا ډول توقیفونه به سختې پایلې ولري. خالی براون د طالبانو د نوم اخیستلو پرته لیکلي دا فرمان یو واضح پیغام رسوي چې که تاسو هڅه وکړئ یو امریکایي تبا د معاملې کولو لپاره د وسیلې په توګه وکاروئ نو تاسو به له سختو پایلو سره مخ شئ. د متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ د جمعې په ورځ یو نوی اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکوي هغه هیوادونو ته تور لیست کې شامل کړي چې په ناحق امریکایي ادبا توقیف کوي. تر دې مخکې د ترامپ ادارې د طالبانو لخوا د نیول شوي افغان امریکایي تبع محمود شاه حبیبي د خوشي کولو غوښتنه کړې. خو د طالبانو حکومت د ښاغلي حبیبي نیول چې پخواني نظام کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې مشر و رد کړي او ویلي دي د هغه د ځای په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ترامپ ادارې د حبیبي د موندلو لپاره $15 میلیون جایزه هم اعلان کړې. روغتیایي چارواکو ویلي د شمالي بیت المقدس یروشلیم په یو بس تمځای کې د دوو بریدګرو په ډزو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. اسوشیټډ پریس د پولیسو په حواله ویلي بریدګرو لومړی په انتظار مسافرو ډزې وکړې او بیا بس ته دننه او هلته یې په ناستو کسانو برید وکړ. یو امنیتي افسر او یو ملکي کس بریدګر وویشتل او برید یې ودراوه. ډزې د شمالي بیت المقدس دروازې خوا ته لګڼې ګڼې ډکې څلور لارې کې وشوې. هغه لاره چې په ختیځ بیت المقدس کې د یهودي میشتو ځایونو ته غځېدلې. ویډیوګانو دلې چې خلک د سهار د غنیګونی په وخت کې لسیمه څخه تختی کړکې ماته شوی او ټپیان په سړک پراته دي. تر اوسه کومې ډلې د بریټ مسولیت نه دی منلې. د غزې جګړه په اسرائیل او لویدیځ غاړه کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي لامل شوی دی. د ملګرو ملتونو د احصایو لمخې د جګړې لپاره رئیس د 2015 کال تر جولای پورې په اسرائیل او لویدیځ غاړه کې لکتر لګ نه څلوېخت اسرائیلیان وژل شوی او اسرائیلي ځواکونه او مشتو شوی لکتر لګ نه سواتش په فلسطینیان وژل دي. او د کرکټ مینوالو ته دا چې د کرکټ آسیایي جام سبا سه شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبي سره پیلېږي. لوبه ماښام 2 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبي کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې په الف یا ای ګروپ کې لوبي وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آسیا جام په درشل کې د درې اړخیزې سیالۍ په وروستۍ لوبه کې له پاکستان څخه د 15 منډو په توپیر له ماتې سره مخ شو. دغه لوبې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد متحده عربي اماراتو ترمنځ وشوې چې پاکستان یې اتلولي خپله کړه.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
سلامونه ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته موزه فریده سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم. نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د میدی تکلیف یا پټوله کې د هاضمه سیستم ستونزې څه دي، کوم وخت کې چې کله موږ خوړو خورو میدی ښه هضمولای شي، د میدی درد علایم څه دي، میده په کوم حالت کې د دې سبب کېږي چې زخم پیدا کړی یا تیزاب لوړ شي، او همدارنګه کم خوړه له میده سره مرسته کوي او په کم وخت کې تر څو هغه په اسانه توګه باندې هضم کړي. کله چې د میده خبره کوو، آیا ستونزې یوازې د میده وي کنه کولمې پکې هم شامل وي، او که میده چیرته ستونزه پیدا کړي خوړه څنګه هضمېږي، نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو. اوریدونکو دوه میلمانه را سره شته، ډاکټر صاحب قدرمن فرید الله عمر او هم ترنګا ډاکټر صاحب فریدون ستران دواړه په دې برخه کې متخصص ډاکټران دي. د موضوع په اړه به مکثر معلومات شریک کړي. ډاکټر صاحب فرید الله را سره وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مننه لدی چې وخت مو پری خوده چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. کله چې موږ وایو اسما میده درد کې په ساده اصطلاح خلک وایي اسما میده درد کې چې خواړه ډیر وخوري خېټه پړسیږي، د هضمي سیستم په اړه باندې نوم لري ته وایي چې دا سیستم څه ډول یو سیستم دی او څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه په اوغلی پرسیال زه هم خپل نیکی سلامونه لومړی تاسو ته او د زده رادیو تخنیکی همکارانو او همدارنګه د ډاکټر محترم او معزز اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې اړه وایي چې ټول روغ او جوړ اوسي او رابو شو تاسو د پښتنه په تړاو باندې لکه تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړه، بل خصوص په درېم نړۍ کې یعنی زموږ په هیواد کې خپل باندې د ازمي سیستم ستونزې یا د ازمي سیستم یا د پاوام سره چې د میډې ستونزې ورته وایي دا بیخي ډېرې دي. یعنی چې کله موږ خواړه خورو هغه بیماری د لارې هغه میډې ته ځي چې زموږ خپل باندې میډه چې ده هغه په خپل باندې د یو نار په شکل باندې یار دې کڅوړې او خالتې په شکل باندې کې پوم چې کوو یو هغه د وړو کلمو سره وصل ده. یعنی رزي میډې ته ورسره د غیر خدي وړو کلمو ته دا خوړه نور مو شو دې ته چې کله د میډې ستونزې مطرح کیږي یا د میډې مثلا ناروغي مطرح کیږي په دې کې یوازې د میډې ناروغي شامل نه دي، ځکه په طبي اصطلاح دې ته هغه ناروغان چې موږ ته مراجعه کوي د جې په لوحه هم ورته استفاده کیږي. یعنی د اکوت ګاسترونټرایټس یا د میډې مایع یعنی د میډې د کولمو ستونزې او همدارنګه دې د یادولو وړ ده چې موږ به اکثر
ډاکټر صاحب ستاسو حقیقت شو نه پیغام انټرنیټ کې څه ستونزې ده یا ستاسو موقعیت سم نه دی چې موږ ستاسو حق نه لرو؟ ډاکټر صاحب که موږ حق لري ستاسو حق نشته. خموږ په بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو ترڅو دا تخنیکی ستونزه حل کیږي. خا ډاکټر صاحب که موږ حق لري مهرباني. خیا فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده. ډاکټر صاحب فریدون تاسو ته راځم کوم د پښتنې ته تاسو ځواب کړی چې په افغانستان کې کله چې چا میده درد کې په ټوله کې ام د خواړه چې کله ډیر شي ور باندې به وي چې میده درد کې خو مخکل دینه چې د میده په ستونزو باندې مشخصا خبرې وکړو په ټوله کې د هضمي سیستم په اړه توې ذات څه ډول سیستم دی څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د تاسو طریق نه ګران او ریډوند کته تقدیمو ما او ډیر کوم موضوع انتخاب کړی په زمن کې چې د مونږ افغانستان خلک تقریبا 90% 95% امکان لري تکلیف د میډي ولري. صدا یو منظمه خواړه نه خوري یا مرادم صحیح خواړه نه اخلي او دوی زیاتره د میډي په ستونزه دچاريږي. چې تاسو وګورئ د مون سیستم د ازمي یو منظم سیستم دی چې وجود کې د یو ډیر مهم او اساسي وظیفه لري. څه ډیر مهم هم دی او کله د غذا مړې درست ناز میگی بعضی مشکلات من سر آوری. صدا د خلی نه شروع کیگی تر آن تر غط و کلمو تر تقریبا تر آغاز یک وقت پر ختمیگی. چه تاسو وګوره د خلی نه کله شروع کی پدا که خلا که چه دی مثلا بالوم دی بیا میری دی میده را زید میده نه روست واره کلمو را دی دغان غط و کلمو را دی صدا پی سیستم د خاص جوړ شوی چه هر کومه د خپل یو مشخصا وظیفه لري. کله چې موږ تاسو وګورئ یو خوړه په خوله کې اچو په خوله کې په هغه اندازه تر خوړه لکلاپی په خپل او تاسو وګورئ همدغه سیستم د ازمي اگر تاسو په غاخوم په کیسه بیږي په دغه خاطر غاخوم لګ د متول د غذا یا مثلا د خوړه کې ډیر حاضر رول لري. کله چې دلته مثلا هغه په خپل لعاب د خولې څه دی یا مثلا هغه ور باندې فرازيږي بیا دلته لګ نرمي کې ماتيږي بیا پس لغه نه د میری په طریقې باندې لار باندې د میډي ته ځي. میډي کې څه لړ په میډي کې یو سلسله مثلا بعض مایات یو څه اندازه فیصدي امکان لري جذب شي او بعض داغان لاندې وړو کلمو ته په میده کې بعض انزایمونه کې چې پیپسین لري نه دي بعض انزایمونه دي هغه په پروتینی موادو باندې یا مثلا په شحمی او موادو باندې یا بعض هم دغه پروتینی شحمی کاربوهیدرات موادونه څخه وهالته یا څه پارچکیږي مثلا از میږي څه بعض پس لغان وړو کلمو ته چې څه جذب دلته صورت نیسی څه زیاتره مواد دی پس لغان څه او به د کلمو تلار د کلمو نه بیا مثلا وړو کلمو پس لغان د غټ کلمو په وړو کلمو کې به هم یو زیات جذبیات څه دی مثلا په وړو کلمو کې دی هغه مفیده مواد یا مثلا هغه پروتینونه دی که ویتامینونه دی یا منرالونه دی د زیاتره په میدو په وړو کلمو کې جذب کیږي یا مثلا د وړو کلمو نه یاد دیگه او برطرف فاضله مواد به غټ کلمونه زی د غټ کلمونه نور برطرف کیږي دا یو سیستم د ازمې د څومتا یو منظم طریقې د خلینې شروع کیږي تا تر مرکز د پرېسپل ټول د خپل نه یو مشخصا وظیفه لري څه په خله کې دا غنه په میده کې پس لغنه څه په کلمو کې څه کلمو کې هغه مفیده مواد مثلا د جذبیږي په اړه کوز نه غټو کې په غټو کې مګر څه بعض مواد د شان جذبیات لري پس لغنه نور فاضله مواد خراب مواد بیرونی یا خارجی گی دغه یو سیستم د ازمې د څه په دغه سیستم باندې جوړ شوی په منظم ډول باندې څه په وجود کې همدغه وظیفه تر سره کوي
په دې برخه کې ډاکټر صاحب تاسو ته ونه کړی چې هر د بدن غړی چې د ډوډۍ تر تیریږي او مشخص وظایف لري ځاګه برخه باید هغه تر سره کړي تر ټولو مهم به کوم غړی ده
تر ټولو مهم پر تاسو وګورئ مثلا زیاتره صدې میده دی په خاطر بعض زایمونه که د میده نه مکمل یو مواد مثلا نه جذبیږي نه از میږي په هغه صورت باندې زیاتره وخت مشکلات منځته راځي په خدا خاطر سه مثلا زیاتره تاسو وګورئ میده که مونږه خله مثلا د بعض خلک مشکلات لري چې په تیرول کې ډیر سخت دی خو بیا دوی ته یو پایپ یا دلار د پایپ نه په میری کې وصلېږي دغه طریق نم دکیږي چې خوړو وخت میده تر لوړ شي او بیا میده کې جذبیږي وګور په هر سیستم کې چې ماده خلینه در تاسو ته اشاره وکړ ډور ټول مهم دی هر کومې د خپل یو خاص وظیفه لري خو زیاتره په دغه میده ډیر رول اساسي اومده لري په دغه خاطر کې د مو خلې طریقه مثلا مشکل ولري مون بیا میده ته کوي شو چې یو پایپ وصل کو کمیده مکمل مشکل وری ته کو تاسو وګور بیا څوک غټ ډیر سخت وړه خلای نشي په دغه خاطر امکان لري کداغه وخوري مایات بوي یا مثلا ډیر وبړن شون بوي زیاتره میده په دغه رول لري په دغه خاطر چې میده کې بعض شون هم جذبیږي مایات مثلا نرمانه شای یا مایات او آلتا پارچکیگی پا هزم رسی پس لغنه ویده چه کلمو تزی او چه فیصدی چه مهم وظیفه ده بخپلا ده وارو کلمو ده چه آلتا زیاد ویتامینون کاربوهات یا ده همده غم مفیده موادون جذبیگی پس لغنه بیا نور اطراحت کیگی
من ډاکټر صاحب تاسو به تر غرزم ډاکټر صاحب مریم بیر تر غلې سره وصل شوې ده ډاکټر صاحب لته سی اورم لکسنګ چې ډاکټر صاحب فریدون تشریح کړه لمیرن نیولې تر دې چې بیا فاصله مواد له بدن خارجيږي د ټول د بدن هاضمي سیستم دی او د ټول مهم غړي چې غویا ته ونه وکړه میده ده چې په دې برخه کې مواد جذبيږي او د دې فعالیت نسبت نور غړو ته ډیر ضرورت دی کله چې موږ وایو د میدې تیزاب یا د میدې اچ پایلری ورته وایي یا د میدې زخم دا څه ډول ناروغیان دي څنګه پیدا کیږي
خوغل سیال بیا هم سلامونه زبا کنه غواړم چې زما غقته شول او را به شو دیته چې زموږ اکثره دوستان چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي یعنی هغه د میدې مایع دردونه یعنی د کلمو و د میری دردونه تفکیک اکثر دوستان نشی کولای زموږ خوینونه ډاکټر ته ورزی دی وای چې خېټه می درد کوي بیا ورسته لغینه چې کله فزیکی معاینه ورته تر سره شي نو دغه میده وي او را به شو دیته چې دې خپل باندې پدې نه پیږي چې زموږ میدې ستونزه بچو شي وي یعنی کېدای شي د میدې التهاب وي چې موږ په طبي اصطلاح ګاستریت ورته وایو یا ګاسترایټس ورته وایو او دې تر څنګ کېدای شي چې خپل باندې د میدې سید وي یعنی هغه سید چې دوباره د په خوړو نه ورسته راپورته کیږي یا هم اچ پایلوري دا هغه څه دي چې نه میدې ستونزه جديده ای ور ډیره پیروخ مبحث لا یعنی لوی مبحث لا و پده که اکثر چه وست مرواجه ده دا د ایچ پای وی انوان تر لاندې ستونزې یا هغه ناروغي ده چې خلک پرې اخته دي. او د یادولو وړ ده آغلی سیال چې کومې څېړنې تحقیقات چې شوي دي، یعنې په هغه کې داسې ویل شوي دي چې شاوخوا 50% د ټولې نړۍ وګړي هغه ایچ پایلوري لري. یعنې په دې کې ضرور دا نه ده چې دا ټول درمل دوایي واخلي، یعنې دا هغه خاص کسان چې کاندید کیږي، یعنې ډاکټر د هغې قدردار د هغه ډاکټر قضاوت یا جاجمنت ده چې هغې ته درمل توصیه کوي. نو یادولو وړ دا ده چې اکثره زموږ هغه خویندې وروڼه چې ځینې ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کوي، بس صلاح پاک دی هغې ته انصاف ورکړي، بدون له دې نه چې د هغې فزیکي معاینه وکړي، د هغې تاریخچه واخلي یا هغو ته کوم لابراتوري معاینات ورکړه، اوتومات هغې ته نشته کوي چې ایچ پایلوري که دا په وینه کې، که دا په ستول کې، یعنې په موادو غایطه کې، او که دغه یو بل ماشین چې ساور کولو په واسطه باندې د پف واسطه باندې دی په هغه کې وي. نو چې کله هم د ایچ پایلوري مثبت راشي، نو بدون له دې څخه چې وګوري چې وایا دغه درمل د دې لپاره اندیکیشن لري که نه، هغه محکوم په دوه میاشتې دوا کوي. یعنې د ایچ پایلوري رژیم د تداوی هم فرق کوي. خپلې خبرې راټولوم، رځم اصلي موضوع ته چې زموږ هغه اورېدونکي خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوروي، یعنې هغه که چیرې ډاکټر ته مراجعه کوي، دی دې کوشش وکړي چې هغه خپله تاریخچه یا هغه خپل څه خود چې لري یا مشکل چې لري هغه په ډېر واضح شکل ووایي. یعنې ضرور ده نه ده چې د کولمو ستونزې هم په معده باندې وراچوي، نو وروسته له هغې څخه به هغه ډاکټر دې ته معاینه ورکوي چې آیا وګوري چې د معدې التهاب دی، که د معدې ایچ پایلوري ده، یا د معدې تیزاب ډېر شوي دي، یا د معدې یوه سوی هاضمه ده، یا خدا نخواسته د معدې سرطان دی. نو ضرور دا ده چې هغه خپله تاریخچه په دقیق شکل بیان کړي، تر پورې چې هغه ډاکټر صاحب یا متخصص د هضمي د هغې لپاره هم ښه تشخیص کیږدي او کومه درملنه یا دارو چې ورته توصیه کوي چې د هغه هم په هغه باندې مؤثر تمام شي.
ډاکټر صاحب، د معدې او د کولمو د درد ترمنځ توپیر څه ده؟ یکه یوازې موږ په دې تشخیصولای شو چې ډاکټر ته لاړ شو، ډاکټر موږ ته وایي چې دا د معدې درد ده یا د کولمو درد ده، او کنه ظاهرا په دردونو کې هم څه تفاوت وي چې یو څوک خپل هم پوه شي چې اوس په معدې درد باندې اخته یم که کولمې مې درد کوي؟
دقیقا آغلی سیال، زه په عامه ټکو باندې وایم تر څو زموږ اورېدونکي هم پوه شي که چیرې د دوو پوښتنې تر مابین موږ خپل سټرنوم هډوکی په سټرنوم هډوکي په نامه سره په طبي اصطلاح یادیږي، نو که اکثره دردونه که په دې قسمت کې وي یا هم لږ څه کیڼې خواته یا ښۍ خواته وي، دا زیاتره د معدې دردونه دي. او د یادولو وړ دا ده چې د معدې دردونه انتشاري دردونه دي، یعنې هغه انتشار کوي، کله کله د اوګو شاته یعنې د اوګو کې هم د درد احساس کیږي، کله مثلا زیاتره په کیڼه یا چپه لوړه خوا کې ناروغ داسې احساس کوي چې خدا نخواسته که دی زه د زړه په کوم عمله باندې مصاب شوی یا مبتلا شوی باندې یم، دا دردونه په دې شکل باندې. لیکن خپله باندې د کولمو دردونه چې هغه بیا د نامه شاوخوا په دې شکل باندې عام ناروغ بیا وایي، په خپله باندې ډېر واضح وایي چې زه ماته مې کولمې توپیچ کوي، یعنی یو لحظه آرامه وم، یعنی وروسته یو لحظه څخه یو لس دقو یا 15 دقو څخه یو څړیکه را باندې راځي چې دغه دردونه د کولمو دردونه دي. خو بیا هم موږ دا خبره نهایي کولای نه شو، یعنی د دې لپاره فاینل دیاګنوز یا نهایي تشخیص کولای نه شو تر څو پورې چې ډاکټر ته مراجعه نه وي کړې. او د یادولو وړ دا ده چې زیاتره اوس دغه فصل چې ده، زیاتره د ګرمۍ فصل ده، په دې کې سالات ډېر رامنځته کیږي. زموږ زیاتره ناروغان چې مراجعه کوي وایي معده مې خوږیږي ډاکټر صاحب، ډېر شدید سالات لرمه، در حالی که چی میده که هیچ ستونزه مشکل نیی، هغه انتان چی ده هغه په کلمو که هغه ستونزه یا بابله رو منسک کرده ده، نورسته لحقه تخه حقه تا چی کم ده غط و متیاز ماینه ورکول کیگی ده تثبیت کیگی چا یا کم بکتریا یا پارازیت یا فنگز یا ویروس ده ستونزه رو منسک کرده ده، ده پا کلمو که ده او که په میده که. او که چیری آقل یه سیال په زیاتره ناروغ په پیښو کې که چیرې موږ مثلا د غټ و متیازو په معاینه سره نهایي تشخیص نه رسیږو، وروسته له هغې څخه هغې ناروغ ته کولای شو چې مثلا د خولې لارې پایپ را توصیه کو دغه ته په طبي استرا موږ اندسکوپی وایو، خو هغه هم ځن ناروغان موږ خپل پیشنهاد کوي. زه ورته وایم چې دا خپل د ډاکټر قضاوت د چتا سره اندسکوپی ما توصیه کوي، یا د لمنه یا د مقعد لارې بعض پایپونه ورته توصیه کوي چې موږ په طبي استرا غته کولونسکوپی وایو. نو راشو بیرته اصل موضوع ته چې موږ به دې ته ډېر محتاط اوسو چې کله د موږ معده درد کوي، یعنې دوه پوښتې ما باندې کې یا دغه درد کینې خواته وي یا ښې خواته، نو ډاکټر صاحب ته ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه توپی چې ما ته نر کوي، یعنې د خېټه کې مې مشکل نشته، د نامه شاوخوا مشکل نشته، یا د دې تر څنګ نامه لاندې هم مشکل نه لرم، فقط دغه ځای مې درد کوي او دغه خواړه مې خوړلی دي، یا مخینۍ تاریخشه دی هم ورته وایي، تر څو پورې چې دې ناروغۍ هغه د کولمو سره تفکیک شي. او ما مخکې هم عرض وکړ چې اکثره د معدې ناروغۍ هغه په واردونو کې چې ناروغان بستر کېږي د ایجیت عنوان تر لاندې، یا اکوت ګاسترنترایټس، یا د معدې مایی او یا د کولمو او د معدې عنوان تر لاندې دغه ناروغان بستر کېږي. نو بیا هم دوای ما چې موږ کله ډاکټر ته ورځو، هغه ډاکټر صاحب که متخصص د هضمي وي یا بل ډاکټر صاحب وي، په واضح شکل باید هغه خپله تاریخچه ورته ووایو، تر څو پورې چې موږ تشخیص او درملنه په تخصصي شکل سره وشي.
مننه ډاکټر صاحب، کور ودان ته سه بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب فریدون، له تاسې اورم دا ځینې کسان په ځانګړې توګه هغوی چې د خېټې یو رقم ته پړسېدلې وي، لکه نور بدن یې وچوي خو خېټې راوتې وي، او کله چې خواړه خوري نورم پسې پړسېږي، د دوی ستونزه څه ده؟ فکر کوم چې اتمن ډاکټر صاحب له ټلیفون یې لري، دا یې زموږ غږ نه اوري. زما تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې بیرته غوی راوخلي، را سره وصل کړي. ډاکټر صاحب فریدون، که چېرته زموږ غږ لري، مهرباني وکړئ پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې خېټې پړسېدلې وي، لکه نور بدن یې وچوي او خېټه یې راوتې وي، او کله چې دوی خواړه وخوري شکایت کوي چې نور یې پسې خېټه پړسېږي، که زموږ غږ لرې موږ ځواب ته په تمه یو، مهرباني. ښه ډاکټر صاحب، فکر کوم تخنیکي ستونزه لري. ډاکټر صاحب فرید الله، که تاسې دغه پوښتنه راته ځواب کړئ، دغه خلکو ستونزه څه وي عموما؟
بله، په اغلې سیال زموږ اکثره خویندې ورونه، یعنی کله کله اکثر اوقات دغه حکایه کوي، وایي چې کله زه ډوډۍ وخورم خېټه مې پړسېږي، او هغلته د ډوډۍ مې پاوا مټکه وایي د زړه په سر باندې ولاړی، یعنی د معدې په سر باندې ولاړی. دو ته موږ په طبي اصطلاح باندې چې ورته وایي یو سوی هاضمه، یا په خپله باندې چې راپور هم راکوي اندیجستیو فود، یعنی یو سوی هاضمه موجوده ده په معده کې، چې په دغه صورت کې دغه ناروغانو ته بیا هم موږ د غټو متیازو نه ورکوو. یعنی په هغه کې اکثر اوقات عادي ناروغۍ لکه موږ ورچې ورته وایو جاردیازز، او د دې تر څنګ کېدای شي امیبیازز وي، شیجلوزز، دا ناروغان د ستونزې لري، بلخصوص د جاردیازز ناروغان دغه ستونزې لري. یعنی د دې تر څنګ چې دوی په معده پړسوب کوي، په معده کې غوازونه اورېدل کېږي، وایي چې معده کې مختلف اوازونه دي، او غازات وي، همیشه په مجلس کې ناست ما او مو چکه وای چې په میده کې مې قرو قرو ویزه د شو رقم خجالت شمه چې دا سال ده. نو دغه اکثره د جاردیا په بیس کې رومن سکیږي، ولی اچ پایلوری ناروغان هم د ستونزې لري، لیکن موږ د دې د جاردیا تداوی شروع کوو او دغه مشکل لمنځه ځي. خو دې تر څنګ اغلی سیال دونه دغه ناروغ ته که چیرې زموږ یو خور وي یا ورور مو وي، دا توصیه هم کوو ورته چې سترګو توره هغه خامه ترکاری چې خوري هغه به په کلور کې منځي، پاکه به منځي، که چیرې پاک نشي منځي یې نه به استفاده نه کوي، ته به کوشش کوي چې هغه گازدار مشروبات چې ته استفاده کوي هغه به مطلق قطع کوي. هغه اوبه چې یخی پکې پروت وي، یعنې 24 ساعته چکی دا به نسکي، او همدارنګه د یادولو وړ چې ډېر سکړی خواړه یې نه به استفاده نه کوي، تر څو پورې چې دغه ستونزه په اساسي شکل باندې حل شي. یعنې دا خپل باندې رضم ماسته موضوع ته چې دا یو سوی آزمه ده چې اکثر اندې میکروبونو یا انتاناتو په بیس که رامنسته کیگی. خو درملنه دیر ساده و آسانه ده، آویده تر سنگ ده ناروغ پا همکاره، یعنی ناروغ با هم خپل رژیم غذایی مراد کهی. یعنی مثلا بوز فصل ده انگور ده پا افغانستان که ماشالله انګور ډیره ښه میوه ده، ډیره ګټوره میوه ده، لیکن زموږ اکثره دوستان چې ورته ګوري بدون دې څخه چې پرې مینځي راسن خولی ته کوي، در حال کې چې په هغه انګورو باندې دوا پاشي شوې ده، نو هغه باندې چې هغه دیقان دوا پاشي کړې ده، نو خدای دوسته یو ځل خدا کار وکړه چې هغه خو پاک لږ په پاک اوبو کې پرې مینځه، وروسته له دې څخه چې دغه انګور دی وخوري وایي په ما باندې انګور ډیر بد لګېږي، خېټه مې پړسېږي، زړه مې پړسېږي، ورسره مختلف اوازونه په خېټه کې پیدا کېږي. در حال کې چې دا انګور د ستونزه نه رامنځته کوي، هغه دوا چې په هغه انګورو باندې شندل شوې ده هغه صحیح نه وي مینځلې، دغه ستونزه رامنځته کوي. نو په دې هیله باندې چې د خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي آغلی صاحب،
مننه کوو. دان ډاکټر صاحب، که ډاکټر صاحب فریدون بیرته وصل شوی وي او تخنیکی ستونزې حل شوې وي هغوی ته به ورشو. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله تشریح کړه چې ناپاکه خواړه د دې سبب کېږي چې ځینې کسان بغیر له دې نه چې نور بدن یې چاغ وي خېټې غټه وي راوتې وي او کله کله پکې دا ګازونه مختلف غږونه تولیدوي، که چېرته موږ وغواړو د جاردیا شدو یادونه وکړه د دې مخنیوي وکړو بغیر له دې نه چې خواړه پاک وخورو بلم څه لار شته دوام توسع کېږي په دې برخه کې کنه؟ بغیر کوم چې د ډاکټر صاحب فرادون ستونزه لام په ځای ده، خیا ډاکټر صاحب لام موږ سره وصل نه ده. ډاکټر صاحب فرید الله، الله تاسو ورو وبخي چې تاسو لک ډیر غو،
یعنی په کله چې په موږ په دې باندې پوه شو یا هغه زموږ هغه لابراند راپور کې چې دغه د جادیان ناروغي ده هغه ته انټي بیوټیک هم توصیه کیږي پنځه ورځې لپاره، او ایدینا علاوه د خپل انټي بیوټیک نوم نه خلمه کېدای شي زموږ اوریدونکو به خبره کنفیوز شي، یعنی ګیچ شي چې دغه انټي بیوټیک نوم په ځین کې واخلي بیا همیشه د وخونه راخلي. څو ډول انټي بیوټیک شتون لري چې دغه هغه ډاکټر قضاوت چې ورن انتخابوي د یو دوهم د ایت وایي چې ایدې ترڅنګ چې هغه خوړه چې د خوري هغه پاک ساتي، دوهم دی به خپل شخصي فلسفه مراد کوي، یعنی د لاسو مینځل به دې ته ډیره توجه کوي، او اې د دریم دا چې هغه ماشومان چې د اکثرا کودکستان ته بیایي یا هغه ته کودکستان ته ځي، نو کله چې بیرته د کودکستان څخه راولي د هغې لاس او پښې به صحیح لاس او مخ به صحیح مینځي، او دې تر څنګ چې هغې ته هغه کالي ور بدلوي یا دایپر ور بدلوي کوشش وکړي چې ورسره د هغې څخه هم خپل لاس هم پرې مینځي، ځکه دې طریقه څخه هم کېدای شي هغه یو ماشوم مثلا په کودکستان کې اخته وي او دوی په د هغې په متیازه باندې لاس وایلی وي، او وروسته له هغې څخه هغه د مور سره تماس کې شي او مور په جاردي اخته شي. او څلورم دا چې هغه څاروي چې څوک په کور کې ساتي بلخصوص لکه پیشوګان سپي، اې دې سره به ډېر نږدې په تماس کې نه وي، یعنی دا خپل باندې هم کېدلی شي چې دغه انتان ځان سره ولري، او وروسته له هغې څخه دغه او شخص ته مغه چې د هغې لاس منتن وي هغه خولې ته پورته کوي دغه ناروغي انتقال کړي. او پنځم هم د پاک او صحي اوبو څخه استفاده کول. نو دا که چېرې دغه کارونه موږ وکړو زه مطمئن یم چې یوازې د جاردیا د ناروغۍ څخه نه بلکې نورو ساري ناروغۍ څخه هم په امن پاتې کېږو. خو د خو په دوه مفهوم باندې چې بیا هم موږ په بلخصوص د معدې مایع په ستونزو کې بلخصوص د معدې په ناروغیو کې به موږ خپل رژیم غذایي ته او هغه خواړه چې خورو باید هغه باید صحي وي دو ته په ډېره پاملرنه کوو، ځکه اکثریت انتانات چې دي هغه خپله باندې د خولې د لارې زموږ معدې ته انتقال کوي. او همدارنګه د یادولو وړ ده چې شاوخوا وایي 250 ناروغۍ دي چې هغه خپل باندې د خوراک د لارې انتقال کوي، او علاوه د معدې د ستونزو څخه د خوړو تصمات هم رامنځته کوي. نو بنام په دې اساس خپل خبر راټولوم، بیا هم رزم اصل موضوع ته چې موږ به خپل شخصي فلسفې ته د معدې مایع په ستونزو کې د معدې په ناروغۍ کې خاص پاملرنه کوو تر څو پورې چې د ناروغۍ څخه په امن پات شو.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع چې غواړم ورته اشاره وکړم، ځینې کسان چې غواړي وزن وبایلي وزن کم شي، دوی یو وخت خواړه خوري یا دو وخت خواړه خوري، د دغه تاثیر په معده باندې څومره ده؟ معده په څلورو ساعتونو کې څومره خوړو ته اړتیا لري؟ په ټوله کې بدن څومره خوړو ته اړتیا لري چې معده وکولی شي هضم یې کړي ورته؟
آغلی سیال، زموږ ریسیا هم هغه خویندې وروڼه چې هغه غواړي چې وزن کم کړي هغه یو وخت خواړه خوري، یعنی دا یو سالم رژیم غذایی نه ده، یعنی د دې عضویت چې ده هغه په خپل باندې په ملي ګرام باندې کالوري ته ضرورت لري، انرژي ته ضرورت لري. یو شخص یو سالم شخص د حداقل د ورځې 2 لیټر اوبه خلی، 2 پروتین، 2 مثلا کاربوهایدریت نورزن دیتا، چې دا لار د حل د وزن بایلل نه ده. یعنی دلته موږ تاسو درې ټکي په نظر کې نیسو د وزن کمولو لپاره. اول دا چې خپل رژیم غذایی به مراد کوو، یعنی رژیم غذایی په دې مفهوم نه چې سهار د ډوډۍ وخوره بیا ما خوره، نه، کوشش بکوو چې هغه څه چې نشایسته باب دي، یعنی زموږ چاغۍ لکه کچالو، لکه وریژې، لکه وچه ډوډۍ، ادې نه به استفاده نه کوو. ادې تر څنګ به هغه صحي په مثلا سبزیکاري او ترکاري، هغه هم په زیاته پیمانه سره، نه په کمه سره، او د غرمې نه هم په همدې شکل باندې